ډیر په کابل کې د مخام اشفاق بجې شوې د خبري مجلې تماز فريد سيال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت وايي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبد الغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد اسف سره چې د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختره خبري ایجنټ راپور مخې په دې کتنه کې د دوارخي زواړي کو سوداګري سیمیز اتصال او د دوارو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پرختیا پر موضوعاتو خبري وشوه. د معلوماتو پر بنسټ په دې کتنه کې مل برادر پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانستان او پاکستان دوه ګوندي هیوادونه د نړۍ او بایټ له بل سره خې اړیکې ولري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پانه لیکلي دي چې د دفاع وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دغه پلاوی به د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره د امنیتی مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني لوړ پوړی پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې د ترخم مهمه دروازه د تګ راتک پر مخ وتړل شو. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جک پوړی پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې مشر ندیم انجم هم شامل دی. د افغانستان بانک شه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانټن سیمې یو قاضي جورج ټینرز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته نه ورکول کیږي. هغلی جورج د ټکی ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني اشاره وکړه او ویل چې د امریکا محکمې په دې اړه پریکړې صلاحیت نه لري. نو موري قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤل وګړي شي، نه د افغانستان پرزیدلې جمهوریت نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیس ثبات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره پانړی کې استفاده کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د برید قربانیانو کورنۍ او پاتې 3.5 میلیارد ډالر دی د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبري شوې په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال لږدي 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستلو لپاره د عمر شمیر غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران رهیسي نه دی لیدل شوی. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 1,000 پناه غوښتونکو له ناروی، سویس او د اروپایي ټولنې له وشت غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلې دي. د سوریه له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله یې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړي او شمیر یې تیر کال 1,090 ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر د اوکراین د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د سرګندونو پر وړاندې خبرګونو خوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي يرغل بعد نړیوال ائتلاف وړاندې د کیف ملاتړ کوي له ماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د يرغل د یوې کلنۍ کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 23مه پر اوکراین د روسي د بيدلیله يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. د دې سفر موخه څه ده او په دې سفر کې دغه پاکستانی پلاوی به د طالبان د سرپرست حکومت سره پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ وړاندې مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د اروپایي اتحادیې یو شمېر چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې دغه چارواکو څه ویلي دي وړاندې به راپور کې به درته تفصیل ولرو. طالب چارواکو د یو شمیر نیول شوو فعالانو هغه اعترافونه خبره کړي دي چې وایي امن نظم یې خراب کړی دی.
زه یو له هغو کسانو څخه هم چې د کابل خلک مو ترکیې ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلي وو.
د چولې دی فعالانو د سکرنی تر سره کړی دی او اوس پر اعتراف کوي. وړاندې به په راپور کې درڅولرو. د افغانستان د راپورونو سربیره د سیمې نړۍ مسایل ته هم تم شو. منځیم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دی. زموږ همکار اجمل آندرا سره همدا شیبه په استډیو کې مل شوی. آن صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایي چې دغه پلاوی کله کابل ته ورسید او پر کومو مسایلو بحث کړی دی؟
مننه. ریپورټونه له کابل نه وايي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې یو امنیتی او دفاعي هیات کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان ورسره د پاکستان د ایس ای مشر ندیم انجم هم دی او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هم دی. دا یو ډیره موده وروسته، څو میاشتې وروسته، د پاکستان لوړ پوړی هیات دی چې کابل ته ځي او پکې ټول د پاکستان لوړ پوړی دفاعي او استخباراتي چارواکي شامل دي. یوازې صادق خان لوړ پوړی ډیپلوماټ دی، شاید نورم پکې وي، خو تر ډیره پورې په امنیتي مسلو باندې راڅرخي. د پلاوی د سفر په اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونو او بیانې که سړی وګوري او د طالبانو بیانې وګوري، یو توپیر لري. پاکستانی د چارواکو یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټ تر پاړه باندې لیکلي دي چې یو هیئت د خواجه محمد آصف مشرۍ باندې کابل ته تللی دی او دوی ویلي دي چې د دې هیئت د بحث عمده موضوع د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د اقداماتو په شمول امنیتي مسلې دي. خو کله چې د طالبانو د حکومت اعلامیو ته خلک ګوري، هغوی بیا تر ډیره پورې دا په سرحدي ستونزو، په سرحدونو کې ناروغانو ته د اجازې د ورکولو او همدارنګه په ځینو سوداګریزو راکړو ورکړو باندې متمرکز سفر بللی او امنیتي مسلې ډېرې په خپلو اعلامیو او بیانونو کې نه دي یادې کړي. په کابل کې دغه هیئت د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا برادر اخوند سره کتلی دي او همدارنګه یې د طالبانو په حکومت کې د دفاع له وزیر ملا یعقوب سره کتلی دي چې د لیدنو کتنو ډېر جزئیات څرګند نه دي. او ظاهرا چې کوم اعلامیه راغلی په هغه کې ویلي دي چې په دواړو خيزو مسایلو خبرې کړي، په سرحدونو کې چې او همدارنګه مثلا کله په تورخم کې، کله په شمال کې چې نښتي کېږي، د دې نښتو د کمیدو په اړه باندې خبرې کړي. دا غیر رسمي څه دي چې په بیانونو کې راغلي. موږ د طالبانو د حکومت له بیان زبیح الله مجاهد نه وپوښتل، هغه په دې اړه وویل
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کله کله د نامنۍ او د واقع کېدو او تراز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې، ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو، په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
وروسته دی ورځې په پای کې به بیا هم وکتل شي چې پاکستانی چارواکي د دغه سفر د لاسته راوړنو او بریاو په اړه باندې څه وایي. خو په وروستیو کې په چمن، همدارنګه په تورخم او ځینو نورو سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چې د طالبانو حکومت اړوند دي او همدارنګه د پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښتې شوي دي، دغه لارې هم کله تړلې او بندې چې کېدلی شي د بحث یوه موضوع یې. خو تر ډېره پورې د پاکستان کې د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک موضوع هغه مسله کېدلی شي چې پاکستاني چارواکي پرله پسې ترې شکایت کوي او په وروستیو کې په پاکستان کې حملې ډېرې شوي. داسې ګمان کېږي چې راغلي پاکستاني پلاوی به په کابل کې له طالب چارواکو سره د پاکستاني طالبانو د مهارولو په اړه باندې ډېر بحثونه کړي.
ډېر مننه کورودان اجمل اند و چې کابل ته د پاکستاني سفر، د لوړ پوړي پاکستاني سفر د هیئت په اړه موږ ته جزئیات راکړه. همدې مسلې ته به تم شو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ به هم سره ملشي او په دې بور سره خبرې وکړو چې دغه سفر په اړه باندې په پاکستاني رسنیو کې څه ویل کېږي او ولې د پاکستاني رسنیو رسمي هغه ټویټونه او همدارنګه د طالبانو کوم ټویټونه اعلامیې چې خبرې شوې دغه سفر په اړه باندې یو ډول اختلاف کتل کېږي، دغه یې نظر به هم په دې اړه باندې واورو. هغه هم استډیو کې وصل شوی دی. ستړی مشي ککړ صاحب، کتا سره ته وای د دغه سفر په اړه په پاکستانی رسنیو کې څه ویل کېږي؟
مننه د پاکستان چې کومه رسنۍ دی هغه خو بهرال د سفر اړه باندې چې کومه رسمي رسنۍ دي هغه د سفر یو خبر ورکړی دی او هغه کې هم دغه خبرې راپورته شوې چې پاکستان کمی امنیتي اندېښنې دي د افغانستان په اړه. په تېره بیا په افغانستان کې چې کوم پاکستاني طالبان میشت دي او له هغو سره د پاکستان یو وخت کې اوربند شوی و چې هغه اوربند مات شوی دی. له دې وروسته بیا په پاکستان کې ډېرې زیاتې حملې شوي دي بلکې زیاتې شوي دي د دې حملو. نو په دې اړوند زیاتره خبرونه هغه باندې دي او چې کوم خلک د افغانستان او پاکستان پر چارو نظر ساتي په ټولنیزو رسنیو باندې هغه هم په دغه تناظر کې و دې سفر ته ګوري او په تېره بیا د پاکستان چې کومې اندېښنې دي په هغه نظر کې ورته ګوري نه چې د افغانستان کومې اندېښنې کېدلای شي. نو د پاکستان له غاړې چې کومې اندېښنې دي یا پاکستان چې څه غواړي هم په هغه حساب باندې د پاکستان چې کوم ورځپاڼې دي یا ټولنیزې رسنۍ دي هغه دا موضوع بحث کوي.
ککر صاحب کدام راته وایي چې ولې پاکستاني پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر یا داسې ډیپلوماټان نه لیدل کېږي که دوی هم ډېر کم دي، ولې دوی افغانستان ته استخباراتي او دفاعي چارواکي رالیږي؟
که وکتل سي د تیرو پلاو په پرتله باندې نو دا ځل سړی ویلی سي د پاکستان ډېر مهم چارواکي چې دي هغه په دې سفر کې مل دي، ځکه چې پاکستان کې تر ټولو مهم په پاکستان کې چې کوم ارزښت تر ټولو کېږي هغه د فوج مشر، یعنی د اردو مشر، یا بیا استخباراتو مشر. نو د استخباراتو مشر هلته شتون چې په تېره بیا د افغانستان په چارو کې ډېر زیات ورباندې تور لګېږي چې دخیل وي، نو هغه شتون او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر چې دی هغه هم پکې ملګری دی، یعنی د دفاع وزیر. د بهرنیو چارو وزیر چې هغه په سفرونو باندې او بلکې په چې کله امنیتي غونډه هم په هغه کې هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې، بلکې په هغه د نیوکې هم کېدلې چې زیاتره خبرې د طالبانو په حق کې کړې دي. خو دغه پلاوی یعنی پکې ځانګړی استازی صادق خان موجود دی، د دفاع وزیر شته، پکې د ایس ای مشر سره داسې نور. نو له هغه پلاوه څخه دغه پلاوی مهم پلاوی بلل کېږي، په دې کې څه کمای څوک نه ویني.
ککر صاحب کدام راته وایي دغه دواړه لوري پاکستاني چارواکي او همدارنګه طالب چارواکي که څه هم د دوی اعلامو ترمنځ چې دوی د دې سفر په اړه باندې خبرې کړي دي یو څه اختلاف لیدل کېږي، دوی په ټوله کې یو بل څه غواړي؟
اصل د پاکستان او د افغانستان یعنی مهمه خبر از ما په خیال باندې از بته د از ما شخصي نظر دي چې موږ اچارو ته ګورو په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او په پاکستان ټول تورونه چې دی هغه په افغانستان کې مش طالبان باندې لګوي او په افغانستان کې د پاکستان داسې حکومت چې هغه پاکستان ورته په خپل دوست حکومت باندې ګوري. نو په هغه حساب چې وکتل سي نو زیاتره اندېښنې ما خپل پاکستان وړي دي او پاکستان وړي دي چې پاکستان کې اندېښنې لري خصوصا د پاکستاني طالبان. اوس د افغان د طالبان له طرفه ځکه کوم خبره کیږي چې دوی پر کوم کوم چارو خبرې کړي دي، په هغه کې مهمه خبره ده چې طالبان البته شای پښکاره دانه چې ویلای چې زیاته موضوع چې دغه د پاکستان امنیتي اندېښنې موږ ځواب ولی، بلکې خپل ولسته د کنایت لپاره خپل ځان د خپلواک ښکاره کولو لپاره دوی هغه موضوعات هم پکې ګډ کړي دي چې هغه د افغانانو له ګټو او احساسات سره تړلي دي. نو که طالبان د افغانستان د ګټو یا د سرحداتو یا د نورو مسلو خبره کوي نو په هغه کې د پاکستان د امنیتي اندېښنو غوښتنې پوښي. البته مهمه خبره به هغه سبي چې کومه خبري د پاکستان د افغانستان په اړه د امنیت په اړه کومه اندېښنې دي هغه دي.
ډېر مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال عبدالحی ککړ و چې افغانستان ته د پاکستاني تللی پلاوی په اړه باندې د پاکستان رسنیو تحلیل سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوال او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته یې د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنې بولي. همایون هیواد سره په سټوډیو کې بل شوی هیواد صاحب، ستړی مشي تاسو راته وایئ چې د کومو فعالانو اعترافونه خپاره شوي تر اوسه پورې؟
مننه سلامونه تاسو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د سعد الله دیدن او عمران احمدزی له نیول وروسته د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د دوی د اعتراف ویډیو هم خپره کړه. طالبانو په دې نیول شویو کسانو تور لګولی و چې په ټولنیزو شبکو کې مستار اکاونټونه درلودل او خلک یې د نظام یا حکومت ضد بغاوت ته هڅول. خو د عمران احمدزی مشر ورور ذبیح الله زعفران ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې لوی جرم نه و کړی او د ډیرو نورو افغانانو په څیر چې ترکیه ته د افغانانو د لیک په اړه تنظیم پوسټونه کړي او دوی هم دا کار کړی وو. خو لیکوال او مدني فعال جان آغا بهار وایي سعد الله دیدن او عمران احمدزی تر ډیره تنظیم لیکنې کولې او ترکیه ته د ځوانانو د تګ په اړه دوی تنظیم پوسټونه کړي وو. نوموړی ادعا کوي چې دغه دواړه کسان په جبر سره اعتراف ته مجبور شوي. ښاغلی بهار ازادي راډیو ته وویل
پاره ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې اخیستل شوی ده. د هغوی له ډېر شکنجه وهنې د هغوی د مخ رګونه توره اوښتي دي، د سترګو رپېدای، د خبرو عدم تسلسل، ویره، ډار، دا ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه جبري اعتراف کې له وړاندې ښکاري. متاسفانه چې دا لړۍ بیخي په ټولو ولایتونو کې په ډېره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کېږي، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي او ربړول کېږي.
عمران احمد زای او سعد الله دیدن چې کله د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوست سبحان مصبا وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی د اعتراف اخیستل او خپرول یې غیر قانوني کړنه ده. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
اقرار او اعتراف هغه ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجې په واسطه باندې اخیستل شوي بلاو که په شکنجې نه وي اخیستل شوي، مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان، شکنجه د انسان منع ده. کرامت د انساني یو اساسي کار ده، ځکه آزادي یو اساسي حق ده. چې یو چا آزادي سلب کړي نو دا په دې معنا چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصبا د متهم د اعتراف خپرول د هغه انساني کرامت ته سپکاوی بولي. په پخواني جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالح هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک نیولي، زنداني کړي، ځورولي او حتی وژلي دي. ښاغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقونو سره په ټکر کې بولي. ښاغلی صالحي ازادي راډیو ته وویل
اته په یو فیسبوکی پوسټ باندې کسان وژل، تاسو به د هلمند پیښه په یاد یو، تاسو په دلسګونی نورې هغه پیښې صرف یو فیسبوک په یو پوسټ خلک نیول سوي او بیا شکنجه سوي دي. او دا یو ښکاره سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو، بخصوص د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د دوګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقونه او ازادیان بخښلي دي. او افغانستان یو د هغو کنوانسیونو له امضا کوونکو څخه ده. دوګونو ښکاره سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبانو له لوري د ځینو کسانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعترافونو د ویډیوګانو په خپرولو نیوکه کوي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ادارې له ویان څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مننه.
ډېر مننه. کور ودان همین هیواد و چې د طالبانو لخوا د یو شمېر نیول شو فعالانو د اعترافونو د خپرولو په اړه را سره جزئیات شریک کړ. افغانستان کې وتم شو په هلمند کې د سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا په رسنیو او خبریالانو تازه بندیزونو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دا بندیزونه کم دي خطر پر دې سره سره په سټوډیو کې مل شوی پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې د طالبانو لخوا دغه تازه بندیزونه څه دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته. تازه د سې شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې طالب سیمایزو چارواکو خبریالانو او رسنۍ ته امر کړی چې وروسته له دې خبریالانو او رسنۍ حق نه لري چې د دې ادارو مسؤلینو څخه عکس او یا هم ویډیو واخلي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو له مخې هغه حکم چې په دې برخه کې ورکړل شوی پکې راغلی چې خبریالان او رسنۍ نشي کولای د خلکو په اړه ویډیوي راپورونه چمتو خپاره کړي. ازادي راډیو په هلمند ولایت کې ډېر شمېر خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې، سره له دې چې دوی د یادې مسلې پخلی کړی خو د امنیتي ستونزو له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویل له دې حکم سره یې کار کې ستونزې زیاتې شوې او نشي کولای خبري مسایلو ته سم پوښښ ورکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤلین بیا دا خبره تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې یاد حکم د سې شنبې په ورځ د هلمند ولایت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا خبریالانو او رسنیو یو شمېر مالکانو ته ورکړل شوی دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې چارې دوام د هغو ژمنو خلاف عمل دی چې طالبانو له رسد بیان د آزادۍ سره کړی. ولدي سره خوا کې به د خبریالانو مرکز هم په یاد ولایت کې یاد پریکړه د رسنیز قانون خلاف عمل بولي. خو دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی داسې کوم څه نه لري، خو یوازې د هلمند ولایت والی د خپل د دفتر له آدرس خبریالانو ته ویلي دي چې دوی نه خوښوي چې د عکس یا د کوم ویډیو په مدیدی د مجالسو کوم ویډیو خپره شي. لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي، د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر رسنیو هم بیلابیل بندیزونه لګولي دي. بلې فرید جانې،
ډېرې مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د طالبان له خوا پر خبریالانو او رسنیو د نوو بندیزونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د روسیې د پارلمان یا توما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغې مسودې ته رای ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوري راسره مل شوی دی. نوري صاحب، تاسو راته وایي دغه تړون څنګه تړون دا، ولې وځنډول شو؟
بلی فریده جان، نیو سټارټ هغه تړون دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ 2010 کال کې لاسلیک شوی او په 2021 کال کې د 15 نورو کلونو لپاره تمدید شوی و. خو د روسیې په دوما کې د ولسي جرګې غړو په اکثریت یا په وڅ اکثریت رایو سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرې ورځې اقدام ته چې ویلي وو دغه تړون نور اعتبار نه لري او باید پکې د روسیې غړیتوب وځنډول شي، نن مثبتې رایه ورکړي. البته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګه به هم نن د ورځې په وروستیو کې دغه مسوده تصویبوي او وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کوي. نیو سټارټ تړون هغه تړون دی چې متحده ایالات او روسیه دواړه په دې مکلف بولي چې باید خپلې ستراتیژیکې وسلې یعنی هغه اټومي سرو کې لیږدونکي فعال وسلو شمیر له 1550 څخه زیات نه کړي او همداراز بالاستیک یا قرویشتونکي توغندیو او د استراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو شمیر له 200 زیات نکړي. د روسیې د دوما مشر مخې لري چې په دې اړه رای واخلي، ویلي چې د ګومان نه کوي چې د دې جرګې هیڅ یو غړی به د دغې مسودې ضد رای ورکړي. په عین حال کې د روسیې پخوانی ولسمشر دیمتری میدویدف چې په اوس وخت کې د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیالي ورلغاړی ده، د ویلي و چې دغه تړون له ډېرې پخوا راهیسې خپل اعتبار له لاسه ورکړی ده. هغه ویلي و چې کله چې لویدیز د په خبره د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې، هغه هم په اوکراین کې د روسیې د یرغل او هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولي دي، نو دا تړون نور اعتبار نه لري. البته موسکو او واشنگتن یو بل په دې ملامتوي چې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. موسکو وایي هغه بندیزونه چې امریکا پر روسیې لګولي دي، روسیې څارونکي نشي کولی چې د امریکا له همدغو تاسیساتو څخه څارنه وکړي. او په همدې شکل واشنگتن هم لعین یا ورته اقدام یا ورته ستونزې سره مخامخ دی.
ډېر مننه. کور ودان نوریاس نوری و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د ځنډېدو په اړه جزئیات سره شریک کړل. اوس به هم سپورت دګر تور شو. بختیار ساحل سره په سټډیو کې مل شوی. ساحل صاحب، ستړی مشي تاسو ته وایي چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پرون پای ته ورسېدی. د دې سیالیو چې یو ډېر ولایتي لوبډلو پکې برخه درلوده، خوست الف، ننګرهار بی، لوګر، کابل الف، لغمان او کونړ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د سیالیو شاوخوا درې اونۍ دوام وکړ او کرکټ بورډ وایي چې ډېر ژر به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. د ویل ده چې د تیر کال لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل کندوز لوبډلې ګټلې وي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام هم د نیمه پیلو به پړاو ته ورسېدي. په لومړۍ نیمه پیلو کې به د فبروري په 23مه نیټه آسترالیا د هندوستان پر وړاندې او په څلورشتمه نیټه به انګلستان بیا د کوربه سویلي افریقا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده چې د پاکستان په ګډون شپږ لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. د ویلو ده چې د دې سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو جام او د نړیوال کپ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه د افغانستان ساحلی فوټبال ملي لوبډلې تمرینات پیل کړي دي. د دوی په وینا چې دغه تمرینات د احسان الله شیرزاد تر څارنې او روزنې لاندې دوام لري او یاد فدراسیون زیاتوي چې دا لوبې به د مارچ له 14 منټې څخه تر 26 منټې پورې د تایلند هیواد په کوربتوب ترسره شي. همدارنګه د فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال دویم پړاو لیګ نن د عصر جدید غزنی او سرپل باستان ترمنځ په سیالۍ سره پای ته ورسېدی. په دې سیالۍ کې عصر جدید غزنی شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان فوټسال دویم پړاو لیګ سیالۍ دي چې دویمه اونۍ جریان لري. او د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو په دوام کې دمګړې ملتان سلطان او کراچی کینګز لوبډلې سیالي سره کوي. تیر ورځ په دې لیگ کې د لاهور قلندرز او کویټي لوبډلو ترمنځ سیالي قلندرز لوبډلې وګټله. په پرونی لوبه کې قیس احمد چې د کویټي لپاره لوبېده دوه لوبغاړي وسوځول او بل افغان لوبغاړی راشد خان چې سږ کال د لومړي ځل لپاره په یاد لیگ کې ولوبېد هغه یو وکټ واخیسته. او ورسته خبر دا ده چې د فوټبال د اتلانو یا چمپیونز لیگ په سیالیو کې تیر شپه د انګلستان اړوند کلب لیورپول او د هسپانی اړوان ریال ماډرید ترمنځ په زړه پورې سیالي ترسره شوه. دغه سیالي چې د لیورپول په کوربه توپ ترسره شوه 15-2 پر وړاندې ریال ماډرید وګټله. په دې سیالي کې د فوټبال دوه مشهور ستورو محمد صلاح د لیورپول لپاره یو او کریم بنزما بیا د ریال ماډرید لپاره دوه ګولونه ووهل. تر دې دمه لیورپول نه دی توانېدلی چې د اتلانو په لیګ کې ریال ماډرید لوبډلې ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه. کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به هم د مجلې روستي مطلب تراشو. اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبان سیتیا پارتایت مخه کړی دا او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي غیس کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان خزو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکې پریکړې خبرې کړي. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ تمخه کړی او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې د غلوړ پوړي استازي 13 ورځ په یو بیان کې چې دغه ټولنې په ټویټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرسته ته دوام ورکړي. خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیزي چلند ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات او وځپل شي. خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پریکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شا کړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې په اړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د وروستي سفر په اړه د هغې ارزونې هم اوریدلې. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګوه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم اغلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې وه چې ښایي طالبان په نه دولتي موسسو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډې کمی استثناء پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنېدو سمدستي وروسته لشپږمو ټولګیو